السلام علیکم د ازادي رادیو دی غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کلی کوم د خبرونه کې به واوري چې جرمني په تیلې له طالبانو له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره خپل ځانګړی استازي کابل ته واستوي. په کندهار کې یو شمېر ښوونکو د ماشونو
ډیرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت تور کړی دی چې دوی به ډیر سر خپل سیاسي او ډیپلوماټیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
په کندهار کې یو شمېر ښوونکو د ماشونو د نو ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی دی.
نه په کور کې اوړه لرم، نه غوړي لرم، نه کوم بل عاید زه لرم. زه چا ته لاس وغځومه د پاکر؟
که څه هم طالبانو د ډېرو نورو ولایتونو په څېر غزني کې هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړې بندیز لګولی، خو د غزني په یوه سیمه کې د لسم او یولسمو ټولګیو یو شمېر نجونې په خپله سره راټولیږي او زده کړو ته دوام ورکوي.
چرا بین زن و مرد فرق قائل میشن؟
ولی د ښځې او سړي ترمنځ توپیر کېږي. موږ هم د سړو په رنګ د زده کړو حق لرو.
په افغانستان کې له اړو خلکو سره د مرستو لپاره د نړیوالو ادارو تر څنګ یو شمېر کورنیو خیریه ټولنو هم د کار ته وردانګلي. یو هم د کلي په نوم یو خیریه بنسټ دی.
زموږ هغه د سروې ټیم د دوی د څنګ همسایه یا د جومات ملا امام یا د کلي ملک یو څوک ورسره کوي، د دوی کور ته ورځي، د نږدې د دوی معلومات اخلي.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه را سره ملګرتیا وکړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. زما همکاري اوروي. جرمنی په کابل کې د خپل حضور پر بیا پیلولو غور کوي. افغانستان نن د کرکټ مسابقه لري. د عراق صدر اعظم د بی پیلوټ الوتکې له وی حمله روغ وتلی. د طالبانو حکومت د جرمني د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلي دی غواړي د خپلو ستراتیژیکو موخو لپاره له طالبانو سره خپلې اړیکې بیا ورغوي. تمه ده په همدې موخه راتلونکو اونیو کې کابل ته د برلین سفیر مارک پوتزل سفر وکړي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق د دې اعلان په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په نږدې راتلونکي کې به افغانستان په رسمیت باندې وپېژندل سي او په کار هم همدا ده، ځکه هغه شرایط چې دي هغه ټول د افغانستان حکومت پوره کړي دي او ډېرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت تور کړی دی چې دوی به ډېر سر خپل سیاسي او ډیپلوماټیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
راپورونه وایي د افغانستان لپاره د جرمني سفیر به له طالب چارواکو سره افغانستان ته د جرمني ډیپلوماتانو د سفر په اړه هم خبري وکړي. تفصیل وروسته په یو راپور کې اوریدلی سي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ملي سطح به تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین سبا دوشنبه پیل سي. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې له خلکو غوښتنه کړې چې د خپلو ماشومانو د راتلونکي د خوندیتوب لپاره دوی ته دغه واکسین ولګوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د پولیو ضد واکسین کمپاینونه ټاکنې سوي وه. د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه ده. دغه مسابقه چې د کابل پر وخت ماپښین 2:30 بجې پیلېږي د دواړو هیوادونو لپاره مهمه بلل کېږي چې غواړي د زیاتو امتیازونو په ګټلو سره نیمه پیلوبې ته لاره پیدا کړي. نن بله مسابقه د پاکستان او سکاټلند ترمنځ ده چې د مازدیګر 6:30 بجې پیلېږي. په دویم ګروپ کې پاکستان د 8 امتیازونو په لرلو سره د فهرست په سر کې، نیوزیلند د 6 امتیازونو په لرلو سره دویم، دغه راز هندوستان او افغانستان څلور امتیاز زونه پلارولو سره دریم او څلرم دي. پرون د نړیوال جام د سیالیو پلاړ کې استرالیا، ویست انډیز او جنوبی افریقا انګلستان ته ماتې ورکړه. بلخوا په کابل کې د امن جام فوټبال مسابقو پلاړ کې نن یک شنبه شاهینی آسمایی د میوند اتلانو په وړاندې د غرز د بسین سپې د وقابان هندوکش په وړاندې سیالي کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل.
شاهین آسمایی در دومین جدال خودش
شاهین آسمایی پخپل دوهمه سیالی کې د میوند اتلانو په وړاندې لوبه کوي. د میوند اتلانو پرون شنبه خپل مسابقه درې د صفر په وړاندې سیمرغ البرز لوبډلی ته وبایلله. په بل مسابقه کې عقابان هندوکش چې پرون طوفان حریرو ته ماته ورکړه د عباسین څپې لوبډلی په وړاندې مسابقه کوي. عباسین څپې خپله لومړۍ مسابقه د شاهین آسمایی په وړاندې کړې وه.
د امن جام سیالیو په لړ کې هر ورځ دوی مسابقې کیږي. د شپږو لوبډلو ترمنځ دغه جام د جمعې په ورځ په کابل کې پیل شو. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د بی پیلوټ الوتکې له یوه بریده روغ وتلی دی. د صدر اعظم دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ښار په زرغونه ساحه یا تر ټولو خوندي سیمه کې د نوموړي پر کور نن سهار وختي راکټي حمله سوې ده. په خبر پاڼه کې دا برید د ترور ناکامه هڅه بلل سوې او ویل سوي چې الکاظمی ته پکې زیان نه دی اوښتی. سمدلاسه د برید د مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د برید غندلې او ښکاره ترهګریز عمل یې بللی دی. د ایران پلاوه ډلو ملاتړو پرون د عراق په پلازمینه بغداد کې د تیرې میاشتې د ټاکنو په تړاو تازه مظاهرې وکړې. تر دې یو ورځ مخکې د عراق له پولیسو سره په اخو ډب کې یو مظاهره کوونکی وژل شوی او په لسګونو نورو ټپیان شوي وو. په سلګونو کسان د بغداد زرغونی ساحې له څلورو دروازو څخه د یوې دروازې مخې ته راغونډ شول. په دې ساحه کې دولتي ودانۍ او سفارتونه پراته دي. مظاهرهچیانو چې امنیتي ځواکونه یې تر څنګ ولاړ وو د درغلۍ پر ضد شعارونه ورکول. دوی د عراق د صدر اعظم مصطفی الکاظمی انزور ته هم اور واچوه او د جنایتکار خطاب ورته وکړ. عراق کې د اکتوبر د 10 نیټې د پارلماني ټاکنو د لمړنیو نتایجو له مخې فتح اتحاد په دغو ټاکنو کې لږې څوکۍ ګټلې دي. فتح اتحاد د حشد الشعبی په نوم د ملیشیا شبکې سیاسي څنګه ده چې د ایران پلوي کوي. او د امریکا متحده ایالاتونو د تکساس ایالت چارواکي د هغو اتو تنو د مړینې په اړه څېړنه کوي چې د یوه کنسرت پر مهال په ټیل ماټیل کې مړه شول. د رپ موسیقي په دې کنسرت کې چې وړمه ورځ د تکساس په هیوستن ښار کې جوړ شوی و شاوخوا 5000 کسان ګډون کړی و. د هیوستن ښاروال پرون شنبه وویل چې د پیښې کې 250 تنه ټپیان شوي او 14 لا هم په روغتون کې دي. دغلته د رپ وتلي سندرغاړي تراویس کاټ سندره ویلې چې نن درچانو د سټیج پر لوري یرغل وروړ. تر اوسه د دغه یرغل او ټیل ماټیل لامل څرګند سوی نه دی خو چارواکي وایي چې د شواهدو او ویډیوګانو له لارې به دا علت معلوم کړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. جرمنی په تل چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره خپل ځانګړي استازي کابل ته واستوي. مارک پوتزل به د راپورونو له مخې په څو اونیو کې کابل ته سفر وکړي او له طالب چارواکو سره به افغانستان ته د جرمني د ډیپلوماټانو د سفر په اړه هم خبرې اترې وکړي. طالبان د اړیکو ته لیوال دي او هیله کوي چې نظام ته د مشروعیت ورکولو دریڅه پرانیزي. نور جزئیات به له خپل همکار واورو.
کابل ته د جرمني د ځانګړي استازي راتلونکي سفر. برلین غواړي له طالبانو سره د اړیکو نوی سفر کې پرانیزي. ولتام زونتانګ ورسپانی د یو شمیر جرمني چارواکو له قوله لیکلي د آلمان حکومت له طالبانو سره د خپلو اړیکو او له دوی سره د چلند په اړه د نوې تګلارې په جوړېدو بوخت دی. تر راتلونکو اونیو کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت له پرانیستل کېدو مخکې جرمني لومړنی اروپایي ځواکمن هیواد دی چې له طالبانو سره د اړیکو د نږدې کېدو په لټه دی. اونۍ وړاندې اروپایي ټولنې وویل تر راتلونکې یوې میاشتې په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیک فعالیت بیرته پیلوي. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی به له طالب چارواکو سره کابل ته د دوی د ډیپلوماټانو د تګ راتګ او یو ورځنیو سفرونو په اړه هم خبرې وکړي. زونتانګ ورسپاره زیاتوي د فدرال محکمه هم د دې مسالې په څېړنه بوخته ده که چیرې طالبان د یو سیاسي قدرت په توګه پیژندل کېږي څه ډول او څنګه د دوی له هغو غړو چې د ترهګرو ډلو سره اړیکې لري پوښتنې او څېړنې وشي. د طالبانو له حکومت سره د جرمني د اړیکو د پراخېدو یو دلیل دا هم ښودل شوی چې دا هیواد غواړي له دې لارې هغو افغانانو ته د بیړنیو بشري مرستو رسول چټک شي چې د انساني ناورین له ګواښ سره مخ دي. له افغانستانه د هغو افغانانو ویستل چې د جرمني له پوځ او ادارو سره یې کار کړی هم د دې پلان برخه ده چې طالبان یې د ویستو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو حکومت بیا له پایله دې ډول اړیکو ته لیوال دی چې هر ډول له ځینو مهمو هیوادونو سره وړاندې له دې چې حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي پراخې اړیکې ولري. د دوی له آنده دا ډول اړیکې د نظام د مشروعیت لپاره ښه زمینه برابرولی شي. خو له دې ټولو سره سره لا هم د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. مګر چارواکي وایي ډیرو لوریو هر څه ژر په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د بیا پیلېدو ډاډ ورکړی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد وسیق.
په نږدې راتلونکي کې به افغانستان په رسمیت باندې وپېژندل سي او په کار هم همدا ده، ځکه هغه شرایط چې دي هغه ټول د افغانستان حکومت پوره کړي دي او ډېرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت ته ورکړی ده چې دوی به ډېر سر خپل سیاسي او ډیپلوماتیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
جرمنی په اروپایي ټولنه کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو ډېره مرسته کړې ده. د هیواد تازه 600 میلیون یورو د ملګرو ملتونو مرستندویه بنسټونو ته ځانګړي کړي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي په هدف یې مصرف کړي. جرمنی له افغانستانه د جمهوري نظام له سقوط وروسته نږدې 15,000 افغان وګړي وویستل او لا یې هم د تخلیې بهیر بشپړ شوی نه دی.
بله، و اموریدل چې جرمنی په تیل چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره خپل ځانګړی استازی کابل ته واستوي. طالبان هم د اقدام ته سترګې په لاره دي او هیله ښیي چې نظام ته د مشروعیت ورکولو یوه دریڅه پرانیزي. تر اوسه پورې د طالبانو رژیم هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او دا مسله د دې سبب شوې چې تر اوسه پورې له نړیوالو سره د طالبانو په تعامل کې ډېرې ستونزې راپورته شي. په تېره بیا په اقتصادي او مالی برخه کې په افغانستان کې هم لکه چې طالبان واک ته رسیدلی دي، مختلف ادارې د تنخواو د نه ورکړې له امله سختې په غوسه دي. یو هم ښوونکي دي، په کندهار کې هم ښوونکو احتساب کړی او وایي چې له 4 میاشتو راهیسې ورته تنخواوې نه دي ورکړل شوي چې له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا د دې ولایت د پوهنې مسؤولان وایي د ښوونکو د معاشونو د زنډ ستونزه په بانکي سیستمونو کې د محدودیت له امله رامنځته شوې چې دوی د ژر هواري په لټه کې دي. نور په دې راپور کې
ټیک څلور میاشتې کېږي چې کندهار کې ښوونکو ته معاشونه نه دي ورکول سوي چې له امله یې ښوونکو د شنبې په ورځ په ښوونځیو کې ټولګیو ته د نه ورتګ پرېکړه او کاري احتساب وکړ. د سلطان محمد او دوست محمد په نومونو دوو ښوونکو ازادي راډیو ته وویل له تیرو څلور میاشتو راهیسې معاشات نه دي ترلاسه کړي چې له امله دوی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
موږ ته څلور میاشتې کېږي چې موږ استادانو معاش نه دي اخیستي. موږ استادان د ډېر مشکلاتو سره د اقتصادي ستونزو سره مخامخ زه خپل شخصا نه په کور کې وړل لرم نه غوړي لرم نه کوم بل عاید لرم. غیر د دغه څلور شپېته کار زما په د استاذي کې کېږي چې زه استاذم په دغه کم معاش ما د خپل عمر د استاذانو د دې ملت د بچانو سره ما د خپل عمر خوړلی دي د څلور شپېته کال. مګر اخر زما نتیجه دا ده چې زه خپل حقوق په داسې مشکلاتو سره لاسته راوړم. زه چاته لاس وغځوم د فکر
چې دغه استادان تقریبا د څلور میاشتې په شاوخوا کې معاش نه دي ورکول شوی او دوی ګرځه په پورو په زارو په جیب ګزاره ده. نو هر ځای خلک په لار کې ورته ولاړ چې زموږ هغه پیسې یا هغه دغه راکړه اوس دوی نور د دوی دغه صبر او طاقت کم شو چې بالا صبر وکړي طاقت وکړي نو دوی مجبور شول دغه اعتصاب ته لاس ورته کړي. چې
په کندهار کې د ښوونکو اتحادیې د پوهنې مسؤلانو ته درې ورځې ضرب الاجل ټاکلی که د ښوونکو حقوق ورنه کړل سي د دې ولایت هیڅ ښوونکی به ښوونځیو ته ولاړ نه سي. په عین وخت کې د ښوونځیو زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونکو د معاشاتو ستونزې دي ژر تر ژره حل کړي.
زما نوم جمال شاه دی، د دولسمې توا ټولګۍ زده کوونکی. نن کیسه په مکتب کې دا وه چې شاګردان اغلي وو مګر استادان پیلا نه و. دا اوس څلورم ساعت شروع دی مګر استادان په سینفو کې استاد نشته. دا ځکه چې دوی معاشات نشته. دولت زموږ دا غوښتنه ده چې د استادانو معاشات ورکړي. داسې استادان په دې مکتب کې شته چې هغه کریا والا دي، یعنې کوره په کریا نیولې د کریا واس نه لري. یعنې یو دکان ته ورسې غوړي او هر څه په پور ځینې اخلي مګر اوس استادان ته پور هم نور کوي.
طلعت پلانم محمد رحیم دی کچې نور سازان مش اوس نازي کچې مور سازان ته مشور کول سنو کې دای سمور سازان راځي او کده کچې اوس سازان مشترانه سه ماشات ور کول نه سنو مور به سر نوښته به تانې پاته کیږي او بیا کرتلین کې نسل ته هم ایچ ان اس پاته کیدای.
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتی قدرت الله وصال وایي دوی د معاشاتو استحقاقونه جوړ کړي خو د ښوونکو د معاشونو د ځنډ ستونزه په بانکي سیستمونو کې د محدودیت له امله رامنځته شوې چې دوی د ژر هواري په لټه کې دي.
دلته په ریاست کې زموږ د طریقه د ټولو استادانو د ټولو ادارو د ټولو تعلیمي ښوونځیو هغه استحقاقونه ټول مرتب جوړ شوي دي، مستوفیت ته حواله شوی دی. د مستوفیت ته کار خلاص دی هغه افغانستان بانک ته ورکړی دی خو مشکل فقط په دا ځای کې دی چې قرارداد د بل دریم شر خصوصي بانک دی میمنی دلته د دې دپاره چې په افغانستان کې دننه په داخل کې یو بحران رانیسي نو د افغانستان بانک یو طرحه جوړه کړې وه اوس میمنی بانک دا وایي چې ما ته خو حواله سوي ټول دي لیستونه هم حواله سوي دي استحقاقونه هم حواله سوي دي او میوند بانک هم دا ټوله شان تللي دي خو میوند بانک د هغه لایحې د وجې څخه و میمنی بانک ته د میاشتې در شل زره ډالر زیات نور کوي چې هغه د دغه معلمینو د معاشاتو پروالی نسي کولی.
د پوهنې ریاست مسؤلان زیاتوي ښوونکو ته به د اوس لپاره یوازې د سرطان میاشتې معاشات ورکړل سي خو ښوونکي وایي تر څو چې د څلورو میاشتو معاش ورنکړل سي ښوونځیو ته به ولاړ نه سي. په کندهار کې د ښوونکو تر څنګ د زیاتو نورو دولتي مامورانو معاشونه هم له تېرو څو میاشتو راهیسې نه دي ورکول سوي چې له امله یې زیاتو خپلې دندې پرېښي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
چین افغان سوداګرو ته د سوداګریزو ویزو د ورکړې په برخه کې اسانتیا رامنځته کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وین عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د چین له سفیر سره په دې او یو شمېر نورو مسایلو خبرې کړې دي. ښاغلی بلخی لیکلي چې چین ته د جلغوزو د صادراتو په برخه کې به راتلونکي کې نورې اسانتیاوې هم رامنځته شي. د نوموړي د معلوماتو له مخې چین د افغانستان د محصولاتو لپاره یو ښه نړیوال بازار دی. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ له افغانستان چین ته څلوېښت ټنه جلغوزي صادر شول او د طالبانو له راتګ وروسته دا د هوایي دهلیز له لارې لومړنی سوداګریز پرواز و. په کابل کې د نفتي موادو بیې د تېرې اونۍ په پرتله شاوخوا پنځه سلنه کمې شوې دي. په کابل ښار کې ټیکسي چلوونکي وایي د پټرولو بیې شپږ اویا افغانۍ ده خو د ډیزلو بیې له شپږ اویا افغانیو څخه اویا افغانیو ته راښکته شوې. په ورته وخت کې ځینې ګاز پلورونکي وایي تېره اونۍ د یو کیلو ګازو بیې نوي افغانۍ وه خو اوس دغه بیه پنځه اتیاو ته راښکته شوې ده. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ژمي په رارسېدو سره باید د ژوند د نورو اړینو توکو بیې هم راټیټې شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې په سون نفتي او لومړنیو خوراکي توکو د قیمتونو د لوړېدو له امله کابل ښاریانو شکایت درلود او نن د کابل په شهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر یو نوي افغاني شل پوله، یو ایرو یو سلو درې افغاني اویا پوله، یو انګلیسي پونډ یو سلو نولس افغاني اویا پوله، یو سودریال درویش افغاني اویا پوله، زر ایراني تومان درې افغاني دېرش پوله، زر هندي کالداري یو زرو نوي افغاني او زر پاکستاني کالداري پنځه سوه دوه افغاني.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه او د افغانستان په اړه بیا هم راپورونو ته دوام ورکو خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی نن د بی پیلوټ الوتکې له یوه بریده روغ و. د صدر اعظم دفتر ویلي چې پر الکاظمی د ښار په شنه سیمه کې یعنی د بغداد په شنه ساحه کې د هغه پر کور نن دغه توغندوی برید شوی چې نوموړی ترې روغ وتلی. نور به د ملالۍ بشیر په راپور کې واورو.
د بغداد ښار په گرین زون کې چې کلک امنیت لري نن سهار راکټي حمله وسوه. دا خبره د صدر اعظم مصطفی الخادمی دفتر په یوه اعلامیه کې کړې ده. د عراق په گرین زون کې حکومتي ودانۍ او سفارتونه دي. د حکومت په اعلامیه کې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل سوي او تر اوسه د دې حملې مسؤلیت هیڅ چا نه دی منلی. خادمی په یوه ټویټ کې له خلکو غوښتي چې د عراق په خاطر آرام پاتې سي. وروسته د په تلویزیونی وینا کې ویل راکټي او ډرون حملې هیوادونه نه جوړوي او نه هم راتلونکی سموي. امریکا دا حمله غندلې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وویل موږ خوښ یو چې صدر اعظم ته زیان نه دی رسېدلی. دا د تروریزم ښکاره عمل دی چې موږ یې په سختو ټکو غندو. د عراق زړه یې هدف ګرځولی و. د زیاته کړه موږ له عراقي امنیتي ځواکونو سره په نږدې تماس کې یو چې د عراق د خپلواکۍ ساتلو مسؤلیت لري او موږ د دې حملې په اړه په تحقیقاتو کې د همکاري وړاندیز کړی دی. په عراق کې د ایران پلاوه ډلو سلګونو ملاتړي د گرین زون د یوې دروازې مخې ته د اکتوبر له 10 راهیسې د پارلماني انتخاباتو د نتایجو په اعتراض کې لاریونونه کوي. وروستي لاریونونه د نومبر په 16 وسول. یوه ورځ مخکې تر دې یو اعتراض کوونکی له پولیسو سره په نښته کې ووژل سو او ګڼ نور ټپیان سول. لاریون کوونکي د انتخاباتو نتایج ردوي چې دوی بایللي. دوی د نومبر په 16 په لاریون کې د خادمی عکسونو ته اور ورته کړ او هغه یې جنایتکار وباله. د انتخاباتو په لومړیو نتایجو کې فتح ائتلاف چې د ایران پلاوه ګڼګوندي ملیشه شبکې حشد الشعبي سیاسي مټ ګڼل کېږي په پارلمان کې ګڼ څوکۍ له لاسه ورکړې. د دې ډلې پلویانو د انتخاباتو نتیجه درغلي بللې او د گرین زون مخې ته له درو اونیو راهیسې د اعتراض خیمې وهلې دي.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
مخکمو په راپور کې واوریدل چې د عراق د پر صدر اعظم مصطفی الکاظمی نن د بی پیلوټه الوتکې برید شوی و چې ښاغلی الکاظمی له دغه بریده روغ وتلی دی. اوس هم د افغانستان په اړه راپورونو ته بیا هم مخه کوو. د غزنی په نوابات سیمه کې د لسم او یولسمو ټولګیو یو شمېر نجونې سره راټولېږي او زده کړې کوي. دوی وایي که طالبانو ښوونځیو ته د نجونو په ارتګ بندیز لګولی خو دوی بیا هم دلته خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. دغه نجونې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته هم ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړي، خو د طالبانو ویندویان تل په دې ټینګار کوي چې د دوی له لورې د ښوونځیو د تعلیم موضوع تر اوسه تر څېړنې لاندې ده. نور په دې راپور کې
د غزنی ښار شمال لویدیځ لور ته په 15 کیلومتري کې په نوابات سیمه کې د لسم او یولسم ټولګیو یو شمېر نجونې د درس ویلو لپاره سره راټولېږي. دوی وایي که څه هم طالبانو ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز لګولی خو دوی به بیا هم دلته خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. دغه نجونې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته هم ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړي. د طالبانو له واکمنېدو تقریبا درې میاشتې وروسته هم د هیواد په دیرشو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو څخه محرومې دي. فرزانه فتحزاده د دغه نجونو له جملې څخه ده. دا د نوآباد د نجونو په لیسه کې د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. فرزانه وایي موږ نه غواړو چې خپلې زده کړې نیمګړې پرېږدو، بلکې په هر حالت کې به دوام ورکوو. دا له طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو د خلاصېدو غوښتنه کوي.
په هغه وختونو پسې ډېره خفه سوې یم، په ښوونځي پسې ډېره خفه سوې یم. د طالبانو غوښتنه کوم چې موږ ښوونځیو ته پرېږدي، د نجونو پر مخ د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي، چې له خپلو ټولګیوالو سره یو ځای زده کړې وکړي.
حوریه اکبری هم د یوې خصوصي لیسې د لسم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي که طالبان غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي نو سړو او ښځو ته دې په یوه سترګه وګوري، نجونو ته دې هم د زده کړو اجازه ورکړي.
چرا بین زن و مرد فرق قائل میشن و دلیل
ولی د ښځې او سړي ترمنځ توپیر کیږي؟ موږ هم د سړو پر رنګ د زده کړو حق لرو. که په خپله طالبان پرمختګ غواړي او یا د هیواد پرمختګ غواړي، باید له ښځو سره همکاري وکړي. که چېرې طالبان زموږ حمایت وکړي، موږ هم د هغوی حمایت کوو.
ډېری دیني عالمان هم په دې باور دي چې د سړو پرنګ خځې هم د زده کړو حق لري. مولوي ظهور احمد د غزنی د شمس العارفین لیسې مدیر دی. نوموړی وایي له تیرو دوو کالو راهیسې د کورونا وایرس او په هیواد کې له نوي سیاسي بدلون سره تعلیمي بهیر په ځانګړې توګه د نجونو برخه سخته ټکنۍ سوې ده.
کله چې بیا د تحولات رالو، انقلاب راغی، جمهوریت له منځه لاړو، امارت ته په ځای راغی، دلته هم په مجموع کې ټول تعلیمي او تحصیلي نهادونو ضربه ولیدله، په خاصه توګه د اوناسو طبقې. نو زموږ له د اسلامي امارت له قدرمنو مسؤلونو څخه هیله دا ده چې نسبت و نورو نظامو ته، د تعلیمي نظام ته، تحصیلي نظام ته ډېره خاصه او جدي توجه وکړي.
په افغانستان او نړۍ کې د ښځو د حقوقو فعالانی، روشن فکرانی، مدني فعالانی او هغه نجونې چې پر مخ یې د زده کړو دروازې تړلې دي، د طالبانو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه کوي. خو د طالبانو ویندویانو بیا بیا ویلي چې د دوی له لوري د ښځو د تعلیم موضوع د اسلامي امارت تر بررسي لاندې ده. دوی زیاتوي چې تر شپږم ټولګي پورته د ښځو د تعلیم په لایحه طرزالعمل څرنګوالي او نویت کار او غور روان دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له لوري تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول په ملي او نړیواله کچه له سختو غبرګونونو سره مخ سوي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 2 2 12 6 4 1.
ازادي رادیو او ری د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیزه خبرونه د خزو لپاره نور بس دی هم هیروي. خو اوس په افغانستان کې له بې وزلو کسانو سره د مرستې موضوع ته مخه کړو. په افغانستان کې له اړو خلکو سره د مرستو لپاره د نړیوالو ادارو تر څنګ یو شمېر کورنیو خیریه ټولنو هم د کار ته وردانګلي، او هم د کلي په نوم یو خیریه بنسټ دی. دا چې دغه خیریه بنسټ په څه ډول خلک په نښه کوي د خپلو مرستو لپاره، په دې اړه زما همکار اجمل تورمان د دې بنسټ له مشر مجیب الرحمن محمودي سره مرکه کړې ده، او په سر کې ښاغلی محمودي د دغو د بنسټ د مرستو د راټولولو په اړه وایي.
د یاد بنسټ عایداتي سرچینې یا بېوزلو کسانو ته د مرستو راټولولو سیستم چې دی، په دې کې موږ څو برخې لرو. یو خو د شتمنو خلکو صدقې دي، زکات، فدیه، سرسایه او یا نور نقدي او یا خوراکي مواد یا جامې یا نور مرستې دي چې هغه موږ ته خپله دوی رالیږي او موږ ته به وزل رسوو. بل چې دی، موږ خپله چې کوم یو بل سیستم جوړ کړی دی، هغه میاشتنۍ تمویلي ونډه ده چې د خپل فیسبوک پاڼې او نورو ټولنیزو رسنیو له لارې مو د خلکو سره شریک کړي دي. هغه داسې ده چې هر با احساس ورور یا خور کولی شي چې هر میاشت یاد بنسټ ته د خپلو عوایدو څخه کم تر کمه 100 افغانۍ ورکړي. په دې کې ځینې داسې کسان شته دي چې ان تر $100 پورې هم ورسوي، او تر اوسه پورې د موږ سره په دې سیستم کې 6 کسانو نمونه ثبت کړي دي او په منظم ډول خپله میاشتنۍ ونډه موږ ته رالیږي.
ته وایي چې د دغو مرستو د ویش بهیر بیا څه ډول دی؟
د مستحقینو کسانو پیژندلو دپاره یو ډیر منظم سیستم لرو چې هغه د ریسرچ یا سرویس سیستم دی. کله چې یو څوک موږ ته معرفي شي د کومو دوستانو یا کومو نورو خلکو د خانه، یا خپله کوم څوک موږ ته تلیفون وکړي یا مراجعه وکړي، نو زموږ هغه د سروې ټیم ورځي، د دوی کور ته ورځي، د دوی د څنګ همسایه یا د جومات ملا امام یا د کلي ملک یو څوک ورسره کوي، د دوی کور ته ورځي، د نږدې زده دوی معلومات اخلي. موږ یو منظم سوالنامه ورته جوړه کړې ده چې هغه بیا بېرته د تابیس ته رسوو. دغه پوښتنې چې کومې د دوی سره مطرح کېږي او دوی یې ځوابوي، دا پوښتنې بیا په همدغې سیمه کې د یو دوو با اعتباره کسانو څخه موږ پوښتو چې دغه کورنۍ موږ ته حقیقت ویلی که نه. ډاډ ترلاسه کوي، وروسته موږ کومک ورته ورکوو دوی ته.
غوښتنه مو له هغو افغانانو څه ده چې دوی د مرستې وست لري او کولای شي په داسو سختو شرایطو کې د نورو لاسنیوی وکړي؟
وختونه د هیواد د شتمنو وګړو څخه دا ده چې همدغه د مرستې او د لاسنیوی وخت دی چې د افغانانو لاسنیوی وکړي، او په یوه داسې طریقه باندې وویشي چې هغه رښتینو مستحقو ته ورسیږي. مرسته کوونکي که لومړی په خپل لاس باندې مرستې توضیح کړي او که په خپل لاس باندې نه توانیږي، هغه با اعتبار د نهادونو یا با خیریه بنسټونو ته یې وسپاري چې هغوی یا اداري لګښت مصارف اضافي مصارف ته وانخلي، او یا په پوره او شفاف ډول باندې تر رښتینو مستحقو پورې ورسوي.
د کلی په نوم د یو خیریه بنسټ له مشر مجیب الرحمن محمودی سره مرکه وه. ښاغلی محمودی وایي چې بنسټ په افغانستان کې اړو کسانو ته لازمي مرستې رسوي. ازادي راډیو اوري په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. وړاندې ازادي راډیو د ښځو لپاره د نور بس دی یا شکست سکوت ځانګړي خبرونه مه هېروئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته.
د طالبانو حکومت د جرمني د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلې دی غواړي د خپلو ستراتیژیکو موخو لپاره له طالبانو سره خپلې اړیکې بیا ورغوي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ملي سطحه به تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین سبا دوشنبه پیل شي. د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام په سیالیو کې نن د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه ده. دغه مسابقه د کابل پر وخت د ماپښین 2:30 بجې پیلېږي. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د بی پیلوټ الوتکې له یو برید څخه روغ وتلی دی. سمدلاسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د ایران پلاوه ډلو ملاتړو پرون د عراق پلازمینه بغداد کې د تیرې میاشتې د چاکونو په تړاو تازه مظاهرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د تکساس ایالت چارواکي د هغو اتو کسانو د مړینې په اړه څېړنه کوي چې د یوه کنسرت پر مهال په ټیل ماټیل کې مړه شول.
نور بس دی.
شکست سکوت.
ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخړي. په دې خبرونی کې پر داس موضوعاتو خبري کوي چې د افغان جون او شذل ژوند سره مستقیم تړاو لري. د دوی پر ژوند اغیز کوي او د دوی له خلې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چاري لټوو. نن پر دې موضوع خبري کوي چې د جنو تعلیم ولې مهم دی. پر دې موضوع د پراخ بحث لپاره مو د نن ورځې میلمانه د افغان ولسمشر پخوانی سلاکار او د ښځو د حقونو مدافع ملالۍ شینواري میلمانه ده. اوس هم ورځم د خپلې میلمنې پر لور میرمن ملالۍ شینواري له موږ سره همدا اوس د تلیفون پر لیکه ده. ډېره مننه ملالۍ جانې چې تاسو خبرونه ته راغلاست.
سلامونه نیکی هیلی او ښه چاري تاسو ته او تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته.
لکه تاسو چې پوهیږئ تر څلوېښت ورځو لا زیاته موده وسوه چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړل سوي دي. افغان نجونې باید څه وکړي چې طالبان یې ژغ واوري؟
زه فکر کړم چې د نجونو دغه حق یوازې دا دور کې نه دی، بلکې د تیر دور کې هم موږ د دې شاهدانو چې د نجونو په مخ د ښځو په مخ د کار دروازې او د نجونو په مخ د تعلیم دروازې وتړل شوي. البته یو څه توپیر دا د فدومره دی چې د شپږم ټولګي پورې زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې درس وکړي ولولي. دا په خپله یو بل خطر زنګ دی، یعنی یو محدودیت دی. د زما لاندې که غږ اوچت نه شي، که د دې اړه باندې خپل فشار زیات نه کړو، نو کېدای شي چې دوی په دې بسنه وکړي چې وجلې د تر شپږم صنف پورې زده کړې وکړي. اکثره نومونه دا پوښتنه کوي چې ښځې ولې باید، یعنی د ښځو زده کړې ولې مهمې دي. نو زه بیا بیرته د دوی نه دا پوښتنه کوم چې د نارینه زده کړې ولې مهمې دي چې د ښځو زده کړې مهمې نه اوسي. موږ اکثره په خپله ښځې هم غلط سوچ سره روږدي شوي یو، او فکر کړو چې لومړیتوبونه باید د نارینه په برخه یو، او داسې فکر وکړو چې اول باید د نارینه حق ورکول شي بیا یې زموږ حق راکول شي. اکثرا زما په ټولنه کې دا هم موږ ته ویل کېږي چې نو د نارینه حق کله ورکول شوی چې د ښځو ورکول شي. نو زه هم که د نارینه حق نه وي ورکول شوی هم، آیا نو دا د دې دغه کېدای شي چې توجیه کېدای شي چې د ښځو حق باید ورنه کول شي، ځکه چې اوسه پورې د نارینه حق نه دی ورکول شوی. زمونږ استاد په ټولنه کې دا هم یو رواج چې اول دسترخوان په سر اوله ډوډۍ باید نارینه وخوري، په داسې حال کې چې ښځه هم د هماغې کورنۍ غړی ده او هماغه مرستړې به واد د دیګ پخلی به هم هغوی کړ. ولې اوس زه چې ګورم لومړی بیا هم همداسې دی، لومړی د نارینه ښوونځي د هلکانو ښوونځي پرانیستل کېږي، لومړی د نارینه د کار زمینه برابره کېږي او بیا وروسته د ښځو. په دوی بهاني د دې چې ګواکې خزي د کور نفقه په غاړه نه لري او دا یو بهانه ده د دې لپاره. ول دوی هیر کړی چې موږ یو جګړه ځپلي هیواد کې ژوند کړو او په جګړه ځپلي هیواد کې ډېر داسې خزي دي چې د نارینه او نه زیات د کور د نفقې مسولیت په غاړه لري. ځینې دوی په مینس کې دا خبره هم کاندي چې ګواکې ښځې د لاړ دي شي میړونه دی وکاندي اما د میړه کړه او د واده کړه د ښځو د حقونو پورې اصلا تړاو نه لري. دا د دوه جانبه یو توافق په مینس کې رامنځته کېږي. یو واده حق خبره ده اما هغه د تعلیم سره هیڅ اړخ نه لګوي، د کار سره هم هیڅ اړخ نه لګوي. دوی زما په نظر د اسلام یو ناسمه توجیه ورکوي. یو هغه دا په دې معنا چې لومړیتوبونه ګواکې ځکه د سړو دي چې هغه نارینه دي او د کار حق هغوی ته اول ورکوي، د تعلیم حق هغوی ته اول ورکوي. بهانه بله هم دا ده چې دوی هغه مکاتب چې دي په هغه رقم نه دي سنبال لکه چې دوی زړه غواړي. زه بیا دا وایم چې کله که د یوې ښځې دپاره یو ښځه معلمه شپږم صنف شاګردانو ته زده کړه درس ورکولی شي، خو د دولسم ټولګي ته هم ورکولی شي. او په کابل او تاسو هم ښه پوهیږئ چې په کابل او په ټولو سیمو کې د نجونو ښوونځي جدا دي او د لکانو جدا دي. حتی د چپړاسي نه نیول تر مدیره پورې په کې ټول ښځې ناستې دي. دا بهانه بالکل په ښوونځیو کې چې ګواکې اسلامي شرایط د دوی په حساب یې نه دي پوره کړي، دا ورسره اصلا دا بهانه هم نشي چلېدلی، ځکه دلته ټول ښوونځي د هرې دغه جدا دي. مزار شریف کې مې څو ورځې مخکې واورېده چې ښوونځي د دولسم صنف پورې پرانیستي دي، ځکه چې هلته ټولې معلمانې ښځې دي. په کابل کې د ښځو معلمانو شمېره لوړه ده که په ولایتونو کې. اول خو باید دا وګورو، یعنې زه فکر کوم د دوی قوانین ته ولایت په ولایت چې فرق کاندي دا هم د پښتنې وړ دي او د اندېښنې وړ دي. زه کومه بهانه د ښوونځیو د تړلو په وړاندې نه ګورم، یوازې دا ویره لرم چې خدای مکړه د ښځو د زده کړو لپاره یو نوی محدودیت رواج نشي په افغانستان کې او سر له نوي منګه دی او نوي ستونزو سره مخامخ نشو. زما یاد دي چې موږ کله چې لومړی دوره کې طالبان لاړه، موږ څلور پنځه کاله د ښوونځیو د پانتونونو نه وروسته پاتې شو. ما خپل پانتون بیا وروسته بشپړ کړ او نجونې چې پاتې وې هغوی یعنی ونه شو کړی چې ځینو حتی بېرته لاړ شي خپل مکتب د سره پوره کړه، ځکه سن یا د ښوونځي د تګ عمر چې دی دا یو مشخص عمر دی. په دې کې دا موږ بېرته شاته نه شو بولی که یو کال دوه کاله موږ یو څوک شاته کوو، په حقیقت کې د هغوی سره یوه لویه جفا ده. کرونا مرض ټوله نړۍ تقریبا دوه درې کاله شاته کړه د زده کړو د پلوه، ستونزې ورته جوړې کړې. شاید دا اوس ټوله دنیا په دې اخته چې څنګه وکړی شي چې هغه فاصله چې رامنځته شوې ده دا د منځه ویسي. ولې موږ دغه د درګرد لګي او د ښځو او نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې تړلې دي او دا بهانه لټوو چې ګواکې اسلامي اصول موږ دلته نه دي په پام کې نیولي او یا غواړو چې اسلامي اصول پلي کړو. نو زه دا هسې یو بهانه او د اندېښنې وړ کار ګڼم.
تاسو مخکې په خبرو کې یادونه وکړه چې تر دې مخکې هم د کار او زده کړو دروازې د ښځو پر مخ تړل شوې وې. ستاسو هدف د طالبانو د دورې څخه وو که د ولسمشر غني د دورې څخه وو؟
زما مقصد د طالبانو د دورې او د طالبانو د دورې نه وړاندې هم و. کله چې موږ د مجاهدینو لومړی دغه کې پړاو کې چې مجاهدین راغلل نو هلته هم موږ د یو څه مودې دپاره د تعلیم دروازې تړلې ولیدې او بیا وروسته د طالبانو په وخت کې خو په بشپړه توګه وتړل شوې. نو موږ یعنې بدې تجربې د دې نه لرلې دي او موږ کلونه خصوصا زه د هغه یوه د هغه نسل نه یم چې ما د څلور کاله فاکولته مثلا پاتې کاله کله وستې ده. دا مې د نالایقتوب د لاسه نه ده لوستې، دا مې د هغه دروازو تړلو دروازو د کبله دا درس مې په خپل اخلاص نه شو کړی. نو کله چې ما خپل ژوند کې دا دومره غټه لویه ستونزه ولیده چې زه بیا بېرته نه شوم په اسانۍ عیارېده د خپل تعلیم د پرمخ بیولو د پاره. نو دا نجونې چې موږ یو کال دوه کال نور کینو په کورونو کې، دوی څنګه بیا کړی شي چې بیرته ځان عیار کاندي؟ تاسو ښه پوهیږئ چې دغه تعلیم په خپل موږ ته به استادان هم دا خبره کړي دا داسې لکه یو انګار که پکې ورته وویل تازه وي که نه ایره بدلیږي او خاوري کېږي. د انسان لګام داسې دی چې باید دا تازه کاندي، دا پوهه باید دوامداره اوسي، دا درس باید تر یو وخته پورې دوامدار ته ولولي تر څو چې هغه دا شپاړس کاله که نه داسې بیا وی چې چا چې شپږ کاله مکتب ویلی بیا بیا یو شپږ کاله پکې تفریح کړی ولې دا کار څوک ولې نه کوي؟ ځکه چې پوهېږي چې دغه وخت د تعلیم دی. دغه تعلیم وخت چې موږ څومره ځای کوو د یو ماشوم سره، د یو ځوان سره، دا یو خیانت دی زما په نظر د هغوی سره.
بله، استاد د خبرې په تایید به ووایم چې څېړنې هم ښیي چې انجونې کله زده کړو یو څه موده پاتې سي بیرته ښوونځي ته د هغوی تګ ډېر ستونزمن کېږي، او داسې څېړنې ښیي چې ډېر کم تعداد انجونې بیرته ښوونځیو ته ځي کله چې دوی له زده کړو پاتې سي. تاسې د ولایتونو خبره وکړه، موږ ته ځینو میلمنو داسې ویلي دي چې طالبانو پخوا هم کله چې د ولسمشر غنی دوره وه هغه مهال یې په پښتنو میشتو سیمو کې د نجونو ښوونځیو ته اور اچاوه او هغوی یې د زده کړو څخه راګرځولې، او اوس هم داسې لیدل کېږي چې دوی به په همدغو سیمو کې او نجونې به په دې راتلونکي کې یا په اوږده مهال کې ښوونځیو ته نه پرېږدي. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟
دا اندېښنه هغه وخت هم وه او اوس هم ده. زه شاهد یم چې کله موږ وزارت د معرف وزارت کې په یو موضوع خبرې کړې، ما په هلمند ولایت کې د دې شکایت واورید چې د نادلی په ولسوالۍ کې چې زمونږ ځینې نور قومونه ورونه اوسېږي هغوی ته مکتب د تګ اجازه وه، هغوی ښوونځی نه سي لیدل کېده، د هغوی د ښوونځي دروازه نه تړل کېده، ولې د پښتنو په سیمه کې د ښځو په مخ د تعلیم دروازې تړلې وې. زه د ویداسي ولسوالۍ ما چې موږ سکال په څرلي کې لومړنی ښوونځی هلته د ښځو دپاره ایله په ایله پرانیستلی شو، یعنی داسې نه ده چې یعنې لومړنی مې په دې معنی چې د هغې نه وړاندې هېڅ موږ ښوونځی نه لرل د نجونو په نامه باندې. ابتدایي ښوونځي په کلو کې جوړ شوي وو، ولې رسمي ودانۍ هېڅ ښوونځي نه لرله، ایله موږ سکال وتوانېدو چې دا مبارزه وکړو او هلته یو ښوونځی پرانیزو، یو لیسه جوړه کړو. دا چین ولسوالۍ مې مطلب دی. نو فکر وکړئ چې زما خو کلچر هم زما د پاره ستونزې جوړې کړې، هغه زما د ټولنې کلتور هم متاسفانه د ښځو په وړاندې د تعلیم محدودیتونه رامنځته کړي دي، او خپل نجونې هم د فکري پلوه داسې آماده کیږي چې خدای مه کړه دوی وایي چې بس زه تعلیم نه کړمه. دا تعلیم هم یو شوق غواړي، دا یو ذوق دی، که دا ذوق چا کې مړ کړي هغه نفر بیا نور د تعلیم سره علاقه نه لري. نو دا موسم باید تیر نشي، دا فصل د ذوق په انسان کې چې دی دا باید تیر نشي، او خدای مکړه چې بیا به دا نجونې خپل تمایل نه وښي چې لاړ شي ښوونځي ته، یا د سل د پلوه تمایل نه وښي چې بیا لاړ شي ښوونځي ته. فکر کړه چې بس دا تقدیر و چې دا دوی زده کړه ونه شوه کړی، نو بیا تسلیمېږي دغه ناپوهۍ ته، د جهل ته دوی هم تسلیمېږي. تاسو ښه دقیق شئ کله یوه ښځه ته ووایئ چې قرآن شریف دی، ولې نه دی؟ ته وایي زما ذهن کې نه کېږي، زه نشم کړی چې زده کړه وکړمه. یعنی په داسې حال کې چې دا قرآن زده کړه خو په ټوله فرض هم ده، اما کله تاسو وګورئ زه وایم چې 80% افغان ښځو به د قرآن زده کړه هم نه یې کړي په همدغه بهانه چې زما په ذهن کې نه کېږي، چون هغه علاقمندي فکر او د فکر مسیر بدلیږي د انسان. نو دا ټوله جفا ده چې د یو قشر سره کېږي او دا بیرته نه شي احاده کېدی. ما دا خبره هم کړې چې جګړې چې دی ډېر ته جګړې فزیکي ورانه هم که او مانوي ورانه هم که، د جګړې د ټولو نه بد ورانه مانوي ورانه دی چې هغه بیا په سل کالو کې هم موږ بیرته نه شو کړی چې هغه ورانه سم کړو. اما فزیکی ورانی در جوړیږي او کور یو ودانی کې ډیر وخت واخلي د سره جوړې دي شاید یو کال واخلي. اما که غواړو د یو انسان فکر جوړ کړو شاید دا ډیر وخت غواړي. نو زه فکر کوم چې که څومره موږ ښځې په کور کې نو نجونې په کور کې نو نه پرېږدو چې خپل زده کړې وکاندي دا تاوان بیا موږ نشو جبیره کولی.
د افغانستان لپاره څومره مهمه ده چې نیمای نفوس چې شدي جوړوي دوی باید لوستي وي، او د دې ترڅنګ د په انفرادي ډول د شذو لپاره ولې مهمه ده چې دوی باید زده کړې کړي وي؟
اول د خدو نورو د لپاره ډیر زیات ضرور ده، لکه څنګه چې د نورو د لپاره ضرور ده چې په دې پوه شي چې دوی څوک دي، دوی د ژوند لار په علم او په پوهه باندې ترلاسه کولای شي. همدغسې د خدو د لپاره هم چون دو هم انسانان دي، که موږ د انسان پر اشرف المخلوقات باندې او بدن باندې قانی یو، که موږ ویو چې موږ د بنی آدم اولاد یو، نو دا باید په دې پوه شو چې دا علم هم په موږ فرض دی. دا د قرآن خبره زه درته کړم، دا زه د خپل زړه نه وایم. کله چې د علم زده کړې ویلې دي چې ولاو په چین کې همې تاسو باید زده کړه وکړئ، دا د چین کلمه د سختۍ معنا ورکوي، د لریوالي معنا ورکوي، د جدوجهد او د تلاش د لپاره ویل شوی ده. نه دا چې رښتیا مثلا مقصد دا و چې ګوندې که چین کې می تاسو لاړ شئ زده کړې وکړئ، نه څومره چې تاسو کړی شئ خپل کوشش وکړئ چې اتمان خپله پوهه ترلاسه کړئ. او بلې بیا دا ویلي دي چې که څوک تاسو یې مسؤول یاستئ د خپلو لاس لاندې کسانو چې هغوی ته هم دا تعلیم ور وښایي. حتی یو نارینه ته ویلي چې که ته واده کړې یو ستا ښځې نالوستې، نو ته مسؤول یې چې هغه ته زده کړې ورکړي، هغه باسواده کړي او هغه پوه کړي. ولې دا خبره کړي؟ هغه د دې دپاره چې دا ټولنه باید مساوي پرمختګ وکړه. مساوي پرمختګ په دې معنی چې که چیرته په یوه ټولنه کې نا انډولي رامنځته شو، هغه نا انډولي د جګړې سبب ګرځي، نا انډولي د تشنج یا هرج و مرج رامنځته کوي په ټولنه کې. نو د دې د کبله ضرور ده چې دا ټولنه مساوي مخته لاړ شي. پوهه باید دوه اړخیزه اوسي، که یو ناپوه وي او بل پوه وي، هم په ټولنه کې نا انډولي رامنځته کیږي. په افغانستان کې د ناپوهۍ درجه کچه لوړه ده، ځکه موږ ویو چې جګړه دوامداره شوه. زه فکر کړم چې په افغانستان کې د جګړې لامل همدغه ناپوهي ده. او په تیره بیا په کور کې چې مور بې سواده وي، ماشوم ته سمه لار نه وښایي، حتی ماشوم ته منظمه مینه یا هغه واقعي مینه نشي ورښوده، نو هغه ماشوم د محرومیت سره مخامخ کیږي، او ماشوم بالاخره د رواني پلوه یو جګړه مار کس رامنځته کیږي. د مینې په مقابل کې چې مینه نه ده لیدلې، مینه نشي ورکولی، نو هغه یوازې یو شی زده کړی چې نفرت وکړي. دا څه دي چې موږ دوامداره جګړه لرو په افغانستان کې؟ بل دا دی چې ټول بار ټول بوج د نارینه په اوږو راځي. نارینه ستړی کیږي، هغه فکر کوي چې هر څه په ما دي، د اولاد نفقه په ما ده، د خدي نفقه په ما ده، د کور ټول هر مسؤلیت په ما ده، ډاکټر ته تک په ما ده، مکتب ته د ماشوم تعلیم په برخه کې زور سره باید کومک کړم. ټول فشار په نارینه راځي. که دا ټول فشار په یو کس راغی، هم دا ټولنه بیا هم ناانډوله شوه، او بیا هم ټولنه یو خواته کېږي، لکه یو کوک بار چې منزل ته نه رسیږي. دا کله چې دغه حقیقت د خبرې هم همدا ده چې موږ ټول هر څه په یو کس باندې وربار کړو، خو د لکه هماغه یو کوک بار شو، هغه تر منزل هیڅکله هم نشي رسیدلی. زه د یو داسې کورنۍ غړی یم چې زما مور زما په یادو باندې لاړه او مجبوره شوه چې سواد زده کړي، ځکه چې د هغې غوښته چې د باسواده اولادونه خاونده شي، مجبوره وه د دې دپاره چې ما ښوونځي ته بوزي، د دې دپاره چې یو ډاکټر ته ما بوزي، هغه لاړه سواد یې زده کړ او د همغې د لرې نه موږ ته لاره وښوده چې دا نن زه باسواده یم، زه د هماغې مور د برکته، د هماغې پلار د برکته چې زما مور ته اجازه ورکړه چې لاړه شي سواد زده کړي، د همغې د برکته یم. نو زه فکر کړم چې دا ډېر زیات مهم دی چې په کور کې نارینه او ښځه دواړه خدا او نارینه دواړه زویمه با سواده اوسی او خصوصا کم میندې او پلرونه چې دواړه با سواده ای هغه د سالم ترین ماشومان او خاوندان هغه د منظم ترین کورنۍ خاوندان نو زه د یو سالم ټولنې لپاره د دواړو لپاره د تعلیم طرفدار یم کغه نری او کخدای
تاسو کومشت د خپل کورنۍ دنجونو یو څوک سی وکي چې تاسو د کورنۍ د سنجونی ستا چې له متوسطه او لوړ زده کړو څخه راګرځول سوي دی او دوی اوس نس کولای چې خپل شونځي ته لاړ شي او دوی څه ډول احساس لري
زما بچی زیاد ما وریره ده چې یوې خوانځي ته ځي او یوې نه ځي زما یوه وړه وریره ده چې هغه لا د خوانځي د تګ نه ده نو قبل ورځ ما وریره چې د خوانځي د تګ نه پاتې ده دی بلې وړې وړې ته ویل وایي هیله ښه ده هغه باسواده ده وایي ما او تا د بې سوادانو په جام کې راځو مخ باندې د خوانځي دروازه تړلې ده نو بیبیر ته وایي نه نه ته زما نه ښه یې ته به بیا لاړه شي شپږ کاله به ښوونځی ولولې زه نه شم لوستې یعنی دلته زه فکر کړم چې دا یوه ناهیلي ده یوې نجلۍ چې هغه هم په صنف کې اول نمره یې هغه هم ارمان ولري شي زه یې راتلونکي کې یا ډاکټره شم یا انجینیره شم یا یو بله تکړه ښځه رانه جوړه شي نو زما په کور کې چې کوم وړاندې نسلونه دي هغه ماشاءالله ټول لوستي دي هغه مثلا زما خور ډاکټره ده زما ورندار ډاکټره ده همدغه رقم معلمان دي زما ټول خویندې اما د هغوی اولاد چې باید اوس لاړ شي ښوونځي ته د هغوی په مخ باندې د تعلیم دروازه تړلې ده او درس نشي ویلی نو یو ډول په دغه نیمچه ځوانو جنکیانو کې یو عجیبه ناهیلي خپره ده او داسې فکر کاندي چې د دوی راتلونکي بیخي تیاره ده دا تجربه ما هم کړې ده کله به چې طالبان وخت کې ما فکر کړ چې زه به کومه راتلونکي ولرم اول خو به ما د بوکري هغه وخت طالبان یو بل هم رواج هم ګټ کړی و چې باید ښځې حتماً بوکره په سر کړو اوس خو موږ له اقل فضل د خدای د بوکرانه په سر کړو اما ما به فکر کړی د دنیا لکه دغه د تادری د چین دغه غونډې هغه میده میده سوري نه و د سترګو د پاره چې به دلته برابر کړي هغه فکر به مې د دنیا هم دومره تنګ هغه جالی غونډه به مې فکر کړی چې د دنیا هم دومره تنګ ده او زما ژوند هم دومره تریخ دی او زما ژوند هم دومره تیاره دی کله به چې مسترګې په ټکول چې زه د خپل راتلونکي په اړه سوچ وکړم نو ما به یوازې تیاره لیده او دا کمبل چې شای نه او که تاسو ما ته هلته هغه وخت کې د دنیا نعمتونه مخته ایښې وی زما دپاره ارزښت نه لرل بلکې زما دپاره چا ارزښت لرل هغه دا و چې زه دې تعلیم وکړم او زه دې یو څوک شم زه دې یو شخصیت شم دغه خیال زما نه تللی و دا خوب زما نه تللی زه نه غواړم چې دا شی زما راتلونکي نسلونه یا دا اوسني نسلونه چې د تعلیم نه پاتې دي دوی هم تجربه کړي یا اگر چې دوی لګیا دي دا یو ډلې نجونې چې د ښوونځي نه پاتې شوي د هماغه تجربه کله کما تجربه کړي نو زه هیله من یم چې طالبان دغه بهانه نور ورکه کړي او دروازه که د تعلیم خلاصي د نرخزو لپاره د خلاصه کړي او داسې بهانې د پکې نه لټي چې انجونې ناهیلې شي دا ټولنه بیا د ناندوالۍ خواته لاړ شي د جهالت خواته لاړ شي زه فکر کړم چې څوک د هیواد ریښتینی بچی ځانته وایي یا ریښتینی لور ځانته وایي یا ریښتینی انسان د دې ټولنې ځان فکر کوي او په واک او اختیار او قدرت هم ولري اما د ښوونځي دروازه تړلې وساتي زه فکر کوم چې دا د دې ټولنې دښمن دی نه دوست
تاسو که فکر وکړئ چې طالبانو مخکې هم د سولې په خبرو کې له افغان حکومت سره هیڅ د هغوی یو غښتنه هم ونه منله حتی د اوربند هغه اساسي غښتنه چې و د افغان حکومت هغه ردوله آیا طالبان په دې پوسوي دي چې نړیوالو ته د شذو کار او د هغوی حقونه او د نجونو زده کړې مهم دي نو دوی به دا د پرسمیت پیژندلو په خاطر باندې د یو فشار د الی په توګه کاروي
زه فکر کوم چې متاسفانه چې ما یو ځل مخکې هم دا خبره کړې او بیا یې هم کړم چې اصلا د افغان ښځو حقونه اوس په سیاسي ناندریو باندې بدل شوي دي. یو اړخ هم د فشار په توګه کاري او بل اړخ هم کاري. زه د سولې په پروسه کې د دې طرفدار نه وم چې څوک د ښځو په حقونو باندې بحث وکړي، ځکه کله که بحث کېږي هغه مسله داسې معنا ورکوي چې دا یو سیاسي ایشو یا یو سیاسي بحث دی. زما په نظر دا د ټولنې کوم مثلا د نارینه په حق ولې څوک خبرې نه کوي، ولې نه وایي چې دا نارینه حقونه دې هم ورکول شي، یا د نارینه کار مسله څنګه کېږي، یا د نارینه د تعلیم مسله څنګه کېږي، ولې د ښځو په حقونو باندې همیش بحث راځي؟ دا متاسفانه چې دا نیمه پیړۍ کېږي چې د افغان ښځو حقونه ناندریس شوي دي. همدې د کابل دا اوس د فشار د یو عالی په توګه استفاده کوي. یو اړخ هم ور باندې بزنس کا، بل اړخ هم ور باندې بزنس کا. زه ګورم چې ځینې ښځې ته د افغان ښځو په حقونو باندې بزنس کوي چې زه د دې طرفدار نه ومه او نه بیم. زما حق چې زنه دلته په افغانستان کې یم او زما حق دی، هغه باید کوم خزه ورنه په خارج کې استفاده ولا کچاغي نه وي چې ولا ای واردونه واخلي چې د افغان خزه زدي را یو داسې خزه چې د افغان خزه د لپاره کار کړم، یا ورنه یو پروژه جوړه کاندي. زه د دې طرفدار نه یم او د دې طرفدار هم نه یم چې طالب د راپورته شي د دې لپاره چې د نړیوال ټولنې نه خپل حق واخلي یا خپل ځان ور باندې په رسمیت پیژني د معاملې په توګه تر استفاده وکړي. دا بالکل یو انساني کار نه ده، دا غیر انساني کار ده او متاسفانه چې تر اوسه پورې هم داسې شوی دی. یو څوک راځي وایي چې موږ داسې یو نظام یو چې ولا موږ خو د ښځو په وړاندې دروازې د تعلیم پرانیستي او داسې لاسته راوړنې هم لرلې. نن زما هغه شل کلنې لاسته راوړنې څه شوي زه په خپله باندې اوس دې ته حیران یم. زه هماغه نظام کې ما کار کړی دی متاسفانه، اما نن زه په کور ناسته یم. کومه ده هغه لاسته راوړنه او څوک دي چې زما سره حمایت کوي؟ زه دغلته که مړه شم تاسو به شاید یو هفته وروسته خبرېږئ یا به یو میاشت وروسته خبرېږئ، ځکه دلته دومره هر څه کنټرول کې دي. شاید ځینې به وایي چې تاسو ولې خپل غږ نه اوچتوئ. ځکه زه خپل غږ تر اوسه پورې نه شم اوچتولی چې زه نه پوهېږم چې کوم غږ چې زه اوچتوم هغه زما په ګټه دی او که هغې نه بیا هم یو بل څوک استفاده کوي. زه هیله من یم چې د ښځو د حقونو نه یو سیاسي لوبه جوړه نه شي.
ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه میرمن شینواری چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو تاسو د ملالی شینواری خبري واورید. د نور بس د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو په خدای سپارم.
چھوڑ دے